د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو خبرونه له انیسه اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د برقرار ساتلو امر کړی دی. د هنګو چارواکی وایي چې په هنګو ضلعه کې توف سرای کیمپ به د دې میاشتې نیټه بند کړي. او د روس چارواکی وایي چې هغه مشکوک تن یې نیولی دی چې خپله ښځه او شپږ ماشومان یې وژلي وو. او وسته خبرونه تفصیل. نن د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو په حق کې پریکړه کړې او د 13 او 21 آئینی ترمیم پر ضد یې ټول درخواستونه خارج کړي دي. سپریم کورټ په خپله فیصله کې د پوځي عدالتونو د برقرار ساتلو امر کړی دی. د مشال ریډیو خبریاله د پاکستان سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې 19 کسیز بینچ د دې کیس اورېدنه کړې چې پکې 19 ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږو یې مخالفت وکړ. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړوونکي د دای هیواد او د سیمې دښمنان دي. د پوځ د اطلاعاتو څانګې ISPR لخوا پرون مشال لیډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې راحیل شریف تیر ورځ د پاکستان پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نوي مشر له افغان حکومت سره د طالبانو د امن خبري د دښمنانو کار بلل دي. بلخوا د ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې کولو اختیار ورکړی دی. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو له امله د را پیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس زیاتوي د ملا محمد عمر مشر زوی مولوي یعقوب او د هغه ورور ملا منان پرون په کویټه کې د طالبانو له لږ تر لږه 200 قومندانانو سره غونډه کړې ده. د قبایلی سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا FDMA وایي چې په هنګو ضلع کې د کډوالو لپاره جوړ شوي توف سرای کیمپ به د اګست په 13 نیټه بند کړي. د FDMA یو چارواکي مجاهد علي پرن مشال ریډیو ته وویل چې په توف سرای کیمپ کې میشت خلک به خپلو سیمو ته ستنوي او خلک چې د خرابو حالاتو له وجې خپلو کورونو ته نشي تللی هغوی به نورو کیمپونو ته لیږي. مجاهد علي زیاته کړه
دې سلسله کې کوم عالمي درې دي چې هغوی موږ ته مختلفو مدو کې امداد رکول او خوراک رکول یا نور فنډ رکول هغوی وویل چې مو اګست ورسره مطلب اته میاشتې ورسره مو څو سورای کې نشو چلولای.
په اورګزو ایجنسی کې د پوځي عملیاتو پر مهال په 2010 کال کې د یادی سیمې د کډوالو لپاره توف سرای کیمپ جوړ شوی چې دا مهال په کې شاوخوا 2000 کورنۍ اوسیږي. د خبري جنسي د تعلیم څنګه یو چارواکي نواب ګل وای چې په باړه کې په تیر شپږو کالونو کې د یو نیم سل سکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا 13 ماشومان زده کړې متاثره شوې دي. نواب ګل پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې په سیمه کې د سکولونو د بیا بدلین لپاره هلې ځلې روانې دي. هغه زیاته کړه
او په دې کې هغه سکولونه چې دي د لس کم سل دا مکمل وران شوی او دا نور پاتې سکولونه چې دا جزوی تور باندې لکه وران شوی. نو دا کم سکولونه چې مکمل تور باندې وران دي په دې کې مونږ ټینټونو د فرنیچر ټیبل او بورډ د دوی هغه ارنجمنټ پکې کړی دی. نو لکه دا پرونم دا فیصله وشول چې د 1 سپتمبر نه مخکې دا ټول کار چې نیو کم سکم نیم نه زیات شي دا چې مکمل شي.
نواب ګل زیاته کړه چې دا مهال یې په برکم برخیل کې 500 په کاخلو کې شپږ شپېته سکولونه بیرته خلاص کړي دي او د نورو سیمو سکولونه به هم ډېر زر پرانستل شي. نن په ترکمنستان کې د منځنۍ او جنوبي اشیا ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پروژې اټاپي پړه غونډه کیږي. په دې غونډه کې به د اټاپي پروژې غړي هوادونو د پاکستان، افغانستان، هند او ترکمنستان استازي په اشکاباد کې رایوسي کیږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي په دې غونډه کې به د پایپ لاین د غصبولو د کار مشري یو هیواد ته وسپارل شي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي هغه 15 مشکوک کسان یې نیولي دي چې په لاور کې د عیسایانو په دوو عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې ککړ وو. د پنجاب د کورونو چارو وزیر شجاع خان ساده ویلي چې نیول شوي 15 کسان د تحریک طالبان پاکستان د شهریار محسود ډلې غړي دي. په مارچ میاشت کې د لاور په یوهانباد ضلع کې د دوو غبرګو چاودنو له امله 19 تنه وژل شوي او دا یو زیات کسان شوبل شوي وو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د روسته کورنو چارو وزارت یو بیان دی ویلی دی پولیسو هغه مشکوکه کس په ولادیمیر سیمه کې نیولې دی چې د خپلې امیدوارې ښځې او شپږو ماشومانو په وژلو او د هغې د جسدونو په ټوټې کولو تورن دی. الینا الکسیوا د روس میډیا ته ویلی دی دغه مشکوکه تن چې اولیګ بیلوف نومیږي د نیولو پر مهال یې مزاحمت کولو خو پولیس پرون په کفروف ښارګوټي کې نیولې دی. د روس وکیلانو یا څارنوالانو په بیان کې ویلي چې د ماشومانو د روسنې یوې ادارې لاغ وروسته پولیسو ته وویل چې دغه ماشومان د جولای د 15 نیټې وروسته حاضر نه شول. چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریل ګاډو د پټلو نه د پریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. هندي چارواکي زیاتوي د دواړه ریل ګاډي د پټلو نه هغه مهال پریوتي دي چې د هند په مرکز کې د سیلابونو له وجې په متاثره شوي پل باندې له مخالفو لورو څخه تیرېدل. دا پیښه بیګا د مدیا پردیش له هاردا خارګوټي سره نږدې د هند په وخت د شپې 11:30 بجې شوې چې د چارواکو په وینا شاوخوا 100 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. هندي چارواکي وایي چې دا دواړه ریل ګاډي په 100 منټونو کې دننه لږ بل پسې پریوتي دي او خروسته لکه تلګا دونیم کسبا کسان شخورلی هم دي. او د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم له ایرانی او روسی چارواکو سره د شام د سلور کلنې جګړې د ختمولو په هدف پرون تهران ته ورسید. د ایران د میډیا تر مخه ولید المعلم باندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د خبرو وړاندې د منځنی ختیس لپاره د روس ولسمشر خاص استازي میخائیل بوګدانوف سره ملاقات کوي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زمو همکار احمد الله دته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 112 روپۍ 80 پیسې او 112 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 95 روپۍ او 95 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 65 پیسې او 1 روپۍ 88 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ بعد پیښور او بنو په یو نیمځای کې باران وریږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15.5 شپږویش، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 ویش، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوردونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان سپریم کورټ نن د خپل یو حکم پترس کې په هیواد کې جوړ شو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړ. د پاکستان پوز مشر بیا د افغانستان د روغ جوړې خبرې د هغه هیواد او د سیمې د امنیت لپاره مهمه بدلې دي. د چارو یو شنن کې د افغان طالبانو په بیلابیلو ډلو وشل کېدو خبرونو ته پکتو وای. د پاکستان لپاره بعد افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کول هله ممکن شي چې طالبان په یو مشر سره سلا شي.
بیل بیل ڈالو سا رابطے کول او غیب تا داور کوچ کې تاسو پیرنې موږ بداو کو دا خبرې غلطې دي.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې له قدرتۍ ناورینو سره د مبارزې د روایت د هنګوز لې په توخ سرای کې جوړ د کډوالو کیمپ دروانې میاشتې تر 1.5 نیټې پورې بندوي.
کوم عالمی درې دي چې هغه موږ امداد وکول هغه وو چې رمو اگست اور ساحتو سرای کې نشو چلواله.
او د خیبر جنسای د تعلیم محکمې یو افسر هیله مند چې د باړې د ویجاړ کل شو سکولونو د بیا بدلو چارې به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي.
کم چې وران دي جزوی طور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی. کوم چې مکمل وران دي د دوی د بلډینګ د جوړېدو هم پروګرام روان دی.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله دال مشال رادیو سره اوسه. ورلنې موضوع ترازو. د پاکستان سپریم کورټ نن په خپل یو حکم کې په هیواد کې جوړ شو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړل او ویل چې دغه عدالتونه دی برقرار وساتل شي. د په داسې حال کې چې د وکیلانو تنظیمونو د پوځي عدالتونو جوړولو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړي وو، پکې موقف اختیار کړو چې ګنې د حکومت دغه اقدام د هیواد موجوده عدالتي نظام بې ارزښته کوي. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
نن سهار د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو خلاف دایر کړی شوی درخواستونه خارج کړی دي او حکم یې ورکړی دی چې پوځي عدالتونه دې برقرار وساتل شي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې 19 رکنی بینچ د 21 آئینی ترمیم خلاف دایر کړی شوی درخواستونه اورېدنه وکړه چې پکې 19 ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او 6 ججانو یې مخالفت وکړو. یاد دې وي پارلمان د تیر کال په دسمبر میاشت کې د آرمی پبلک سکول د سانحې نه پس د پوځي عدالتونو جوړول لپاره 21 آئینی ترمیم او آرمی ایکټ کال 1950 منظور کړی وو. پوځي عدالتونو تر اوسه پورې 6 وسله وال ته د مرګ سزا اورولې ده، خو په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو خلاف درخواستونه دایر کول نه پس سپریم کورټ په دې سزاګانو عمل درآمد ودرولې وو. د پاکستان د وزیر اعظم مشیر اشتر اوسه او د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا د انساني حقونو خلاف ورزي نه ده، بلکې دا د ترهګرۍ خاتمې خلاف د جنګ یوه برخه ده. د دې ترڅنګ د سپریم کورټ د 19 رکنی بینچ د ججانو تقرری په اړه د 13 آئینی ترمیم خلاف هم درخواستونه رد کړی دي او په دې فیصله کې 14 ججانو متفقه فیصله مخې ته راغلې ده او 3 ججانو یې مخالفت کړی دی. په دې درخواستونو کې د ججانو تقرری په اړه د پارلمان کردار، د آئین بنیادي ډانچې او پارلمان ته د آئین سازي اختیاراتو په اړه پوښتنې روچتې شوې وې. د دې دواړو معاملو په اړه تفصیلي فیصله به سپریم کورټ لخوا نن جاری کیږي. یاد دې وي پاکستان بار کونسل او سپریم کورټ بار کونسل په شمول نورو د وکیلانو تنظیمونو د 21 آئینی ترمیم تر لاندې جوړ کړی شوی د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله چیلنج کړې وه او ویلي وو چې پوځي عدالتونو جوړولو فیصله په موجوده عدالتي نظام د عدم اعتماد اظهار کوي. د تنظیمونو دا هم ویلي وو چې د عدالتونو بنیادي انساني حقونو خلاف ورزي ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د هغه هواد د جګپوړو پوځي کمانډرانو په هغه غونډه کې چې د پاکستان او سیمې پر امنیتي وضعیت د خبرو لپاره پرون پر الپنډای ښار کې جوړه شوې وه، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او همداراز سیمې د سولې او امنیت لپاره مهمې بدلې دي. نوموړي همداراز ویلي دغه پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات دښمنان دي. راحیل شریف دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د طالبانو نوي مشر له افغان دولت سره د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللې دي. په دې اړه تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې.
د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې د سه‌شنبې په ورځ په یو خبري کې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد لوی درستیز دا څرګندونې په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوځ د جګپوړو قوماندانانو په هغه غونډه کې کړي چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره جوړه شوې وه. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي، په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغه د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستانی پوځ لوی درستیز دا څرګندونه تر هغه وروسته کړي چې ټاکل شوی و د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي، خو د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لنډرۍ ظاهرا د سولې د خبرو د ځنډیدو لامل شوی. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. د جنرال راحیل شریف تر څرګندونو مخکې د دوشنبه پر ورځ د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو رسنو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوې مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي، خو پښتنه دا ده چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوې مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي. د دې پښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپو او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو ته پکاره چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او میر چې کوم نه منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او هغه نه پس راشي خبرو ته کې نه نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دغاره بيته کوله وغي بزور کنه ول وغي تا داور کوچ ک تاسو کیرنی موږ بدا خدا خبره غلطی دي، دا خبره نه د افغانستان په دامن په حق ده او نه د پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال احمد شریف د دوشنبه پرز د پاکستان له صدر اعظم نور شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړي توګه د ملا عمر تمرینې ورسته پر امسته شی وضعیت خبرې کړې وي. د یادونه وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله ښودلې وه.
د پیښور اعظم خبريال زبی شفق او د رپورټونو په حواله د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تایید طالبان له بيساري بحران سره مخامخ کړی دي. د طالبانو وکسیزي عالی شورا 13 نه په کوټه کې غونډه وکړه او مولا اختر محمد منصور یې د نوي مشر په توګه انتخاب کړ. مولا اختر محمد منصور د مولا محمد عمر مرستيال وو. اسوسییټډ پریس وايي د مولا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو او هغه ته نږدې کسانو چې د مولا منصور له ټاکل کېدو سره مخالف دي پرون سه شنبه د هغه شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ده. فرشتہ جلال زئی په دې اړه جزئیات راکوي.
د مولا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو پرون د هغې شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنه کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وايي د مولا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړې چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو لامل د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅه کوي. د مولا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره د مولا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوي مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي. خو اسوسییټډ پریس وايي د طالبانو دوه ویندویانو قاری محمد یوسف او زبیح الله مجاهد په ورستوي خبر پاڼو کې دا ادعاوي چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري به اساسه بللی دي. دوی د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي د طالبانو 200 لوړتبه قومندانانو پرون په کویټه کې د مولا محمد عمر لورور مولا عبدالمنان او د مولا محمد عمر لزوی مولا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي مولا حمید الله چې د اختلاف د حل کمیټې تر لاس لاندې ده اسوسییټډ پریس ویلي چې په دې غونډه کې د نوي مشرتابه پاړه خبري وشوه. مولا حمید الله اسوسییټډ پریس ویلي موږ د دواړو خواو پر ستونزو خبري وکړې او په اخر کې د مولا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره موافقه وکړي. مولا حمید الله اسوسییټډ پریس ویلي چې د لانجو د حل شورا به له مولا منصور سره هم وګوري. د اسوسییټډ پریس په حواله د مولا محمد عمر ځوان زوی مولا یعقوب دا تایید کړی چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په خبر پاڼه کې پر خلکو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دشمن تبلیغ دی نه مانی او دایرت کړ چې د دوی د نوې مشر په ټاکلو کې اختلافونه شته. دا په داسې حال کې د چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د مولا محمد عمر د مليني خبرې ډیر وخت پټ ساتلی وو او له هیواد بهر یې نوې مشر ټاکلې دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یو خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبری د مولا محمد عمر د مړینې د خبر پټولو یو تاریخي تیروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې مولا محمد عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی وو.
فرشتہ جلال زیوال امریکا خبردونکو کې واشنگتن پوسټ رسپانې د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر تایید وروسته د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع څرګللې. په لیکنه کې راغلي د افغان طالبانو نوې ټاکل شوی مشر مولا اختر محمد منصور پاکستانی مقاماتو ته نږدې کس یادېدو خو د نوموړي لخوا افغان حکومت سره د سولې د خبر مخالفت د افغانستان د روغې جوړې پروسه خای زیانمن کړي. تفصیل ما هارون باچا اوري. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وايي 13 اونۍ د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر خبرې دا ورسته دا خبره په ډاګه شوه چې د طالبانو مشرتابه د هغه د مړینې خبره له 13 کلونو راهیسې پټه ساتلې وه. طالبان حق حیران پاتې شول چې څوک به د نوي مشر په توګه ټاکي او یا دا چې د راتلونکي لپاره به تګلاره څه وي. 13 جمعه د مولا اختر محمد منصور نوم د طالبانو د نوي مشر په توګه مخته راغلو چې د پخواني مشر مولا عمر ورور او زوی یې مخالفت وکړ. لیکنه کاږي د مولا منصور په اړه انګیرل کېده چې د پاکستانی مقاماتو ته نږدې کستې او افغان حکومت سره د طالبانو د سولې خبرو پیلولو په کار کې یې مرسته کړې ده. خو د طالبانو د مشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي په خپل اولنی بیان کې د سولې له دغو خبرو سره کلک مخالفت څرګند کړ. په عین حال کې امریکایي چارواکو ته مخه ودلې چې د طالبانو نوې مشرتابه به له افغان حکومت سره د سولې خبرو پر مخ وړلو کار جدي ونیسي. په لیکنه کې د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع هم یاد شوی چې وایي ځینې طالبان ممکن د افغان حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او یا هم له اسلامي دولت وسلواله ډلې سره چې د لیکنې تر مخه په افغانستان او پاکستان کې فعالیتونه پیل کړي ملګري شي. په لیکنه کې د هغو رپورټونو ذکر هم شوی چې وایي په دې وروستیو کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د طالبانو په خپلمنځي جګړو کې د نورو په شمول د مولا عمر زوی هم وژل شوی دی. لیکنه کاږي پر دې سربېره چې د طالبانو مشر موده مخکې مړ شوی او د هغوی لخوا جګړې لا هم زور اخیستې چې په نتیجه کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. په لیکنه کې د امریکا ولسمشر براک اوباما ادارې ته وړاندیز شوې چې په افغانستان کې د نویو تحولاتو مخته لراتلو وروسته له هغه هیواده د 2014 کال تر پای پورې د ټولو امریکایي ځواکونو وستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د قدرتی ناورینو سره د مبارزې د پاکستان مرکزی حکومت اداره وایي په هنګوز ضلع کې د توخ سرای په نوم کیمپ چې له ورغځای جنسای څخه د بیکورکل شو خلکو لپاره جوړ کړل شوی بندوي. د ادارې د چارواکو په خبره د یاد کیمپ اوسیدونکي کی بخپلو کورونو ته ورستنوي او هغه کډوال چې په سیمې لا هم نام ندی به نورو کیمپونو ته انتقالوي. چارواکي دا هم وایي چې کډوالو ته د ژوند د اسانتیاو برابرولو په برخه کې به جدي هڅې کوي. د طارق اورغزی رپورټ.
قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکي وایي په ضلع هنګو کې د متاثرینو لپاره جوړ شوی د توخ سرای کیمپ د بندولو دوی اراده لري. د ادارې یو چارواکی مجاهد علي مشال رډیو ته وویل په کیمپ کې میش متاثرین به خپل کورونو ته ستنولی شي او زیاتوي کم پاتې متاثرین د بد امنۍ له وجې خپل کورونو ته نشي تللی، هغه به دوی نورو کیمپونو ته منتقلوي.
یا نور فنڈ سے رکھوال آگوئے ہوئے چھے رمو اگست نورس کا مطلب اتم یشتی نورس ہمو تو سرائے کے ہم نشو چلے والے
واضح دی چې پاورغزو کې پوځي اپریشن د شروع کې دورسته په هنګو کې د متاثرینو د مرستې او ستوګنې لپاره د توخ سرای په نامه دغه کیمپ په 2010 کال کې جوړ شوی و. په کیمپ کې میش د متاثره خندانونو شمیره شاوخوا 1200 ده چې پکې زیاتره شمیره د هغو متاثرینو ده کوم چې اورغزو نه د پوځي اپریشن له وجې بېکوره شوي دي. مجاهد علي وایي په کیمپ کې میش شپږ اتیا خندانونه داسې دي چې هغه په کورما کې د الشیزو سیمې سره تعلق لري، د هغوی د ستنولو له د حکومت هیڅ پروګرام نشته. دی وایي د الشیزو متاثرین به د توخ سرای کیمپ نه د کورمې دورانی کیمپ ته منتقلوي چې دغه سلسله د پیر ورځې نه شروع شوې ده. بلخوا اختر جانان په نامې یو متاثره کس چې دورانی کیمپ ته منتقل کړی شو مشال رډیو ته وویل دلته په راتګ دوی فکرمند دي او زیاتوي چې دوی غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو خیال دې په پوره ډول وساتلی شي. د دې په جواب کې مجاهد علي وایي په کیمپ کې متاثره هرې کورنۍ ته دوی په درنوخت سره ګوري او زیاتوي چې دلته راتلونکي متاثرینو د ستونزو خیال ساتلی شوی دی او دوی ته به هیڅ قسمه تکلیف نه ورکول کیږي. دورانی کیمپ کې په دې وخت پوځي اپریشن او د بدامنۍ له وجې د بیکوره شو کورنیو شمیره شاوخوا 1500 ده. د کورمې په الشیزو سیمه کې وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی و چې لا هم روان دی. طارق اورغزی، مشال ریډیو، کورم ایجنسی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون داری بیشک چون
زینا دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
نیسا دوست مکرنا مسلسل کلمه داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې یو افسر نواب ګل وایي د تیرو شپږو کلونو په موده کې وسلوالو په باړه کې شاوخوا یو نیم سل سکولونه ویجاړ کړي چې په نتیجه کې د په خبره د سیمې تقریبا 1500 ماشومان د تعلیم له نعمته محروم پاتې شول. نواب ګل زیاتوي د دغه ورانکل شو سکولونه د بیا ودانولو چارې به په نږدې راتلونکي کې د ځینو بهرنیو خیریه ادارو په مرسته بشپړ شي. نوموړي دا څرګندونې په سیمه کې د مشال ریډیو له خبریال فرهاد شینواري سره په دې مرکه کې کړي.
په دې شپږو کالو کې په بڑا کې تقریبا یو نیم سل سکولونه دا وران شوی او په دې کې لس کم سل دا مکمل وران شوی او دا نور پاتې سکولونه چې دا جزوی طور باندې خراب شوی وو. نو په دې وجه باندې تقریبا د 1500 نه زیات ماشومان چې دوی هغه سبق چې دی هغه خراب شو.
باړې ته بے خورشو خلکو ستنېدل پیل شوی دی. نو سلته د دغه سکولونو د بیا بحالې لپاره تاسو څه کوئ؟
نو دا کم سکولونه چې مکمل طور باندې وران دي، په دې کې مونږ ټینټونو او د فرنیچر ټیبل او بورډ دی دوی هغه ارینجمنټ پکې کړی دی، او کم چې نور وران دي جزوی طور باندې هغوی کې مرمت کار شروع شوی دی. دا کوم مکمل وران دی د دوی دی بلډینګ د جوړېدو هم پروګرام روان دی، لکه بازي سکول نه چونه بازي ادارو بازي ډونر چې دی غوي په غو کې رابطه کې دی غوي اخیستي دی ان شاء الله چابم وشي. نو لکه دا پرونم دا فیصله وشله چې د 1 سپتمبر نه مخکې مخکې د ټول کار چني کم اس کم نیم نه زیات چې دا چې مکمل شي.
نو څنګه د سکولونو ته ماشومان زده کون کې را روان دي په دې کې داخلهږي؟
دا چې کله د داخل سیټ ول سکولونه کلاو شو، نو دغه مونږه هغه تجربه وشوله، هغه زړه سر چې ختم شول په کمبرې ایریا باندې مونږ دغه وشوه، نو ماشومان ډیر په ګڼ تعداد باندې هغه سکولونو ته راغلو او داخلي شروع شولې او کتابونه او دا ټول سیزونه چې کوم څه ذمہ داري په مونږ باندې هغه مونږ پوره کولې، او والدین چې دی هغه ډیر په شوق باندې خپل ماشومان سکولونو ته راوستل.
په باړه کې مو په دې ورستو کې داسې کوم سکولونه خلاص کړی دي؟
نو دا خو تقریبا په دې برکمبر کې لکه د موسی 57 سکولونه چې دي دا میل فیمیل دا مونږ کلاو کړل، او په کافیل کې په دې کې میل فیمیل دا تقریبا 66 سکولونه دا کلاو شول. دا نور کومونو کې چې کوم تعداد د څومره سکولونه دي پکې هغه ممدغه شند کلاو کې دا یو سکول خبره نه، دا ټول سکولونه خبره ټول کلاو دي میل فیمیل.
دا باړې کوی شریدر کالج د ډېری مودې رئیس تړلې پروت دی، د دې سیراده لریچ دا کلاو کړی،
هغه باندې کار شروع دی او مرمت یې هغه ان شاء الله چې مکمل کېدو ولا بوی د میاشتې ما کې به وشي، او ان شاء الله چې کلاوي کې ځکه چې هغه کې کمرو دا ټول چې کوم کمې دی کوم ورانه دی کوم فرنیچر نور کوم سامان ورته لګي عام تقریبا چې په لاین دی ورته به مو وشي.
د خیبر جنسیت تعلیم محکمې له افسر نواب ګل سرمو د مشال رادیو د خبريال فرهاد شینواری مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا د سواد د بشیګرام پولیسو د سیمې د دوه خاندارونو هغه اته کسان چې غوښتل یې خپل منځي شخړه د یوې 14 کلنې جنۍ په سوره کې د ورکولو پترس کې حل کړي نیولې عدالت ته وړاندې کړي دي. په سیمه کې د خیر خیګړې ټولنې غړي بیا وایي د سوره په اکثره مواردو کې پولیس په سمه توګه تفتیش نه کوي، چې لامل یې د دوی په خبره دغه غیر قانوني کار عاملین له سزا بچ پاتې کیږي. د سوات نه د نیاز احمد خان رپورټ ورو.
د سوات بدین تانی ایس ایچ او محمد علی وای چې په یو اطلاع دوی بشګرام کې په سوره کې واده کون کې سوار لس کلن جنۍ واده منع کړي، او دغه غیر قانوني عمل کې شریک د جرګې غړي د کا کون کې مولا او واده کې مرسته کون کې نور شپک تنان گرفتار کړي دي، چې وروسته عدالت جد ته لیږل دي د دوی په ضد باندې پاکستان قانون مطابق کاروایی کولای شي.
مخبران موږ ته اطلاع راکړه موږ بر وخت داړو هغه کم نکاح خان چې دی کاري اطلاقې جرګه چې کوم اوچا چې دی سوری انتظام کړو، او نور کم ملزمان چې دا موږ بر وخت گرفتار کړو، او کومه ماشومه چې دا چې زندگی تباه کړي هغه زندگی موږ تباه کړو نه بچ کړو هغه محفوظ خپل مور پلار ته بیا وړو.
سواد کې وخت په وخت د سوری داسې کیسونه مخې ته راځي، او یو شمېر جنکۍ پکې اکثر د خپل عمر نه زیات سړو ته واده کیږي، او دغه یو غیر قانوني غیر شرعي او غیر اخلاقي عمل دی. دا خبره سواد کې د زنانو حقوقو لپاره کارکونکو تبسم ادان کوي. دوی په سواد کې د سوری واده په اړه وایي
یو حکم علمی را بل زمونږ قوانین چې دینو ټیک چې شته د دې خاتمې لپاره او د دې مجرمانو د سزا شته، او چونکه دا آپس کې دا جرګې مرګې بیا کینی او آپس کې چې دینو خبره تر وکی بل لا زمونږ کم خلک چې دی عوام دوی ته هم دا اویرنس ضرورت ته چې دوی د خپل قوانینو نه خبر شي، دوی ته پته ولګي چې دا څومره په قانون کې د دې څومره سزا ده یا د دې څومره جرمانه کې دی شي یا څومره د دې سختی ده زمونږ په اسلام کې.
سواد کې د وکیلانو اتحادیه غړي او د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو وکیل شوکت سلیم وایي چې په دې سیمه کې داسې یو شمیر واقعې وخت په وخت بخې ترازی، ولې د پولیسو ناپوهي یا د ټګۍ لوجې ملزمانو ته سزا نه ورکول کیږي، د پاکستان په قانون کې سورا یو جرم دی او په دې عمل کې شریک ملزمانو ته لس کاله بند او درنه جرمانه سزا ده.
بدقسمتی ده چې د پسلو کې یو کیس دوه مخې د راشي رپورټ شي او د سوات ډېره غریزه علاقه ده، د سوات کلتور چې کوم دی پاکي د قسمه کیسونه نه مخامخ کیږي. په زرګو زنانه چې کوم دی د کال په حساب باندې هغه د سورې ښکار کیږي او د هغو ژوندونو په عذاب کې او په مصیبت کې اچولی کیږي. په دې کې معاشره، په دې کې قانون، په دې کې سیاست، په دې کې مذهبي رهنماګان، په دې کې رسم و رواج، په دې کې د زنانو خاندان او د ټول خلک چې کوم دی د ملوث دي.
په سوات کې پولیس او د زنانو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنه خویندو جرګه بیل بیل معلومات لري چې په کې تیرو لنډو ورځو کې د ماشومانو به شمول یو شمیر جنکۍ په سوره کې ورکړی شوي او واده شوي دي. دغه رنګه د لسو نه زیاتو کیسونو مقدمې درج کړی شوي دي، ولې تر دې دمه په کې چا ته هم عدالت سزا نه ده ورکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دولسنی بجی کیدونکو توریدونکو د نیسی اجمل لن خبرونه اورو.
نن د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو په حق کې پریکړه کړې او د تلسم او یوشتم آئینی ترمیم پر ضد یې ټول درخواستونه خارج کړي دي. د پوځي عدالتونو پر ضد د وکیلانو د تنظیمونو لخوا په سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړل شوي وو چې په کې دا ویل شوي وو چې د پوځي عدالتونو جوړولو پریکړه په اوسني عدالتي نظام بې باوري ښیي. د پاکستان د پوسټ مشر جنرل راحیل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د دایې هواد د سیمې دښمنان دي. د پوسټ د اطلاعاتو څانګې آی ایس پی آر وایي چې راحیل شریف تېره ورځ د پاکستان پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال دا خبرې کړې دي. د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې په هنګو ضلعه کې د کډوالو لپاره جوړ شوي توف سرای کیمپ د اګست په 13 نیټه بند کړي. د ایف ډی ایم ای او چارواکي مجاهد علي پرون مشال ریډیو ته وویل چې په توف سرای کیمپ کې مشت خلک به خپلو سیمو ته ستنوي او خلک چې د خرابو حالاتو له وجې خپلو کورونو ته نشي تللی هغوی به نورو کیمپونو ته لیږي. د خبر ایجنسی د تعلیم څانګې او چارواکي نواب ګل وایي چې په باډا کې په تیرو شپږو کالونو کې د یو نیم سل سکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا 1500 ماشومانو زده کړې متاثره شوي دي. نوموړي د خبرې تررس له مشال ریډیو سره په مرکه کې کړي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي هغه 15 مشکوکه کسان یې نیولي چې په لاهور کې د عیسایانو په دوو عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګ بریدونو کې ککړ وو. په مارچ میاشت کې د لاهور په یوهان آباد ضلعه کې د دوو غبرګو چاودنو له امله 19 تنه وژل شوي وو او دا اویا زیات زخمي شوي وو. د روس د کورنو چار وزارت یوې بیان دی ویلي دي پولیسو هغه مشکوکه کس په ولادیمیر سیمه کې نیولی دي چې د خپلې امیدوارې ښځې او شپږو ماشومانو په وژلو او د هغوی د جسدونو په ټوټې کولو تورن دی. په چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریلګاډو د پټلو نه د پرېوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. دا پیښه بیکا د مدیا پردیش له هاردا خرګوټي سره نږدې شوې ده.
د خبرونو لنډیز مولا نیسی اجمل باوري د اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان پوز د مشر په بیان باندې لیکلي چې پکې د نشیستو کو د مخنیوي خبره کړې ده. په دې کې ایکسپریس ورسپانو خپل اداري کې وایي چې به شک د ترهګری او نشیستو کو د کاچاغ په لوکي یو جوړ تعلق ته او هم په دې وجہ د پوز مشر جنرال راحیل شریف دا د پاکستان د سلامتیا لپاره دومره خطرناک ګرځولې ده سمره چې ترهګری خطرناک ده. اداري د جنرال راحیل شریف دخلې لیکي چې د ترهګری د خاتمه لپاره ریدا چې لومړی د ترهګرو فندونه ودرول شي او دا پیسې یا فندونه د نشیز توکو د کاچاګ نه دوی ته ترلاسه کیږي. نو تر څو چې دغه مخنیوي نوي شوی په دې منطقه کې ترهګری تر هغه نه ختميږي. اداریا اخیری کې وایي د پاکستان پوز خو د ترهګری د خاتمه لپاره فیصله کړي باید چې د جمهوریت حکومت د بندوبست لاندې ادارې او ایجنسیان هم خپلې ذمہواری وپیژني او د ترهګرو او نشیز توکو د خرڅونکو مخه ونیسي. کچری دې کې د ګامونه پورته کړی شي نو لری نه ده چې د دې ملک به تر هغهری ختم شي او امن به یو وار بیا په ځای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د عالمی بانک ډایرکټر د پاکستان په معیشت باندې د تسلی سرګندونه کړې ده. د کومې نه چخکاری د پاکستان معیشت دا وخت مخ په ترقی روان دی. ادارې وړاندې لیکي د پاکستان د معیشت ترقی او د عالمی ادارو په پاکستانی معیشت باندې د تسلی سرګندونه په خپل ځای خو کبل طرف ته وکتل شي نو د روستیو کې پاکستان د چین په شمول د دنیا د نور عالمی ادارو نه قرضونه اغستې دي، کوم چې به یقینا په اوس وخت کې د پاکستان لپاره ډیره د ګټې سودا وي، خو راتلونکي کې به دا واپس کول هم وي. نو یره ده چې مستقبل کې به له دې ډیرې مسلې جوړیږي. ادارې زیاتوي پکار ده چې حکومت دغه پیسې په ځای ولګوي او داسې منصوبې پرې شروع کړي چې ګټه یې هم ترلاسه کیږي او لسته ته فائده هم رسی. نو هله به ممکن شي چې مستقبل کې پاکستان له معاشي ستونزو نه بچ شي او دا شان به دا ترقی په ځای هم پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسٹ مجلې د پاکستان حکومت د هغو تګلارو په اړه لیکنه کړې ده چې په ترڅ کې د مجلې په لیکنه هغه هیواد وکول شول د نړیوالو باور بیرته ترلاسه کړي. بلخوا د فورن افیرز مجلې په یوه لیکنه کې د افغان طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع راخیستل شوی. د دواړو لیکنو مهم ټکی لانی سه اجمل اورو.
نیشنل انټرسٹ مجلې لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان په اړه اکثر ویل کیږي چې دا هیواد نارامي او شخړې رامنځته کوي. خو د مقالې په خبره د اوږدې مودې او لویو منفي سوچونو پرته د پاکستان رویه او ستراتیژیکي کلتور په مهمو چارو کې په ښه توګه بدل شوی دی، چې بیلګې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو د امریکا سره اړیکې ښې کول دي. مقاله لیکي د 2001 کال راهیسې د یوې کړنلارې بیا پوهاوی د پاکستان په دفاعي وسیلو د ځواکونو په ګمارلو او په عملیاتي غوراوي کې څرګند ښکاري. د کورنو وسلوالو نه د پاکستان داخلي خطرې د افغانستان لپاره د هوا د مخکینی پالیسۍ تر یو څه حده نتیجه ده، چې لوجې د پاکستان پوسټ د 2001 کال راهیسې په مغربي پوله شاوخوا 1,55,000 سره سرتیري بیرته لګولي او یا هم نور ځواکونه هلته ځای پر ځای کړي دي. داسې پاکستان خپل عملیاتو کې هم شدت راوستې دي چې په نتیجه کې هند سره په روایتي توګه د مقابلې کولو لوګه هم ختمه شوې ده. مقاله لیکي د پاکستان امنیتي ځواکونو د کمی امنیت کارپوهان د 13 کالونو راهیسې د خپل ستراتیژیکي لټریچر په برخه کې په جاج اغیستو کې مصروف وو. مقاله لیکي د هند د دښمنه ارادو او د غزیدونکو روایتي صلاحیتونو په اړه اندېښنو اندازو کې هم مهم بدلون نه دی شوی، خو د پاکستان امنیتي حالاتو د کمی امنیت او پرمختللي هند ته د غبرګون ښودلو د څرنګوالي په اړه اوس هم بحثونه دوام لري. بلخوا فارن افیرس مجللی کی د کویټې شورا د سرچینو تر مخه د مولا محمد عمر د سوی د مولوی یعقوب او د مولا اختر محمد منصور ترمنځ اختلافات په اپریل میاشت کې لومړی اغه مهال پیدا شول کله چې مولا منصور نړۍ ته د مولا عمر د مرګ پاړه اعلان کولو امکانات څرګند کړل. مولا منصور ویلي دي چې د کابل حکومت له مولا عمر سره لیدل غوښتل چې دا شن اغي د سولې بهیر ته په څرګند توګه رضا کړي. بلخوا مولوی یعقوب هم پر دې پوه و چې مولا منصور د مولا عمر وروسته د مشر په حیث راتلو لپاره ځان ته لاره هواروي. مقاله لیکي مولوی یعقوب د مولا منصور د اغه پریکړې نه هم خوشاله نه و چې د وړو کې اختر پر مهال یې د مولا عمر لخوا لاسلیک شوی پیغام خپور کړ او دا چې دوی د امن بهیر ملاتړ کوي. د هغه پیغام اغه لیکل شوی معاهده ماته کړه چې د کویټ شورا به د خپلو اغه پالیسیانو پر مخ وړلو لپاره د مولا عمر نوم نه کاروي چې د طالبانو ترمنځ پرې لانجه ده. مقاله لیکي د کویټ د شورا د سرچینو د خبرو باوجود د مولا عمر د مړینې اعلان د کابل او کویټ ترمنځ څرګنده همکاري وه. مجلې لیکي کچرته د دې هر څه پړه کویټ شورا ته معلومات وو، نو بیا به هغه د دې پریکړې لپاره ډیر وخت اغیستی وي چې څرنګه غبرګون اوخایي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې مولوی یعقوب خپل ملاتړ ترلاسه کولو، نو ملا منصور د هغه د شاته پاتې کېدو لپاره خپل رفتار نور هم زیات کړي، ځکه چې ملا منصور باور لرلو چې له لویو طالب مرستندویو خلکو سره بهرنۍ رابطې ورته ګټه رسولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا په کانګرس کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړې او باوري څرګند کړې چې په دغه ایوان کې جمهوری غوښتونکي به رد کړي. په عین حال کې د اسرائیل وزیر اعظم پرون ویل چې ایران سره شوې موافقه به تهران ته وخت ورکړي چې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. فرشتہ جلال زئی په دې اړه جزئیات لري.
د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د اقلیت مشر نانسی پلوسی ویلي چې دوی تمه لري چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو رای د دې موافقې د تایید لپاره کافی وي. په عین حال کې د امریکا د سنا د اکثریت مشر ویلي چې دوی به پر ټولو امکاناتو رای ورکړي چې په هغه کې د موافقې د ردولو پریکړه لیک هم شاملېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په نیویارک کې د امریکا د یهودانو کانګرس ته وویل چې اټومي موافقه له اټومي بمه د ایران لاس نشی لنډولای. نتنیاهو پرون له تل ابیب په ویډیوي وینا کې وویل ایران د موافقه د منلو او له موافقه د سرغړونې په صورت کې اټومي بم جوړولای شي.
By keeping the deal, Iran will become a threshold nuclear weapons power.
ایران به د موافقه د ساتلو په صورت کې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. موافقه د ایران لپاره دا سختوي چې په لاند وخت کې یو یا دوه اټومي بمونه جوړ کړي، خو دا کار په ډیره ګرانه باندې کیږي، ځکه دا موافقه ایران ته زمينه ورکوي چې په راتلونکي یو لسیزه یا یو څه زیات وخت کې سلهاو اټومي وسلې جوړ کړي. نتنیاهو دا ایده رد کړې چې له ایران سره د موافقه لپاره په مذاکرو کې د حل وړاندیزونه نه دي کړي. د امریکا کانګرس شپته ورځې وخت لري چې له ایران سره پر شوی موافقه راګیری وکړي. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړی چې که کانګرس دا موافقه رد کړي، دوی به د کانګرس پریکړه ویټو کړي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیټر روسکام پرون د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه در ډول طرحه د تایید لپاره وړاندې کړه. پیټر روسکام پرون ادعا وکړه چې د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهوریت غوښتونکي د دغه موافقه در ډول لپاره کافی رای اخیستلای شي، خو دا رای به هغوم رضایت نه وي چې د ولسمشر لخوا د دې موافقه په دفاع کې د وړاندې شوی طرح د ویټو کېدو د امکان مخنیوي وکړي.
وایس اف امریکا د ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډی وا
او د ټوئیټر پته د وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپی پروژې د رهبری پلاوی دویشتمه غونډه به نن چهارشنبه د ترکمنستان په مرکز اشکاباد کې وشي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قایم پرون د مشال رادیو افغان څنګه ته ویل چې په دغه ناسته کې به تر ډیره په دې خبرې وشي چې د پروژې د عملی کولو د رهبری چارې کم کنسورشیم ته وسپارل شي. د اقتصادي چارو پوهان په دې باور دي چې د ټاپی پروژې په لیکیدا به د سیمې اقتصاد ته د ودې ورکولو سربیره د افغانستان امنیت سره هم د پام وړ مرسته وکي. په دې اړه معلومات له کابل د رحمت الله افغان نورو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپی پروژې د څلورو غړیو هیوادونو استازي به د اشقابات په غونډه کې د پروژې په ونډه امنیت د کنسرسیوم په رهبری د دولتلبي د اعلان او په نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قایم د سه شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د پروژې د عملی کار د پیل پاړه د کرنیټ اعلان ته وخت شته او له هغه وړاندې باید په اساسي مسایلو هوکړه وسی.
ټول اساسي مسایل پات دي د دولتلبي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیتي مسایلو حل. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملی کار شروع شي.
د پداس حل کې د چې په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې د ټاپی پروژې د غازو د نلیک لپاره د ځمکې کیندلو کار به د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. بلخوا د هند صدر اعظم څومره د وړاندې ترکمنستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ټاپی پروژې ته د کنسرسیوم د مشخصولو کار به د روان میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه بشپړ شي. د ټاپی پروژې تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې د دې تړون لمخې له ترکمنستان څخه د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د غازو نلیکه غزول کیږي. د ټاپی پروژې د سیمې په کچه وستره پروژه ده چې 10 میلیارډ ډالر لګښت پر راځي او د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. کچری د ټاپی پروژې کارونه بشپړ سي نو لمخې به هر کال افغانستان د ترانزیت لدرکه شاوخوا 300 میلیون ډالر ترلاسه کوي. د ټاپی پروژې په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستي او هغه سیمه چې یاد پروژه پکې پلي کیږي اوس مهال تر ټولو ناامنه بلل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وای د ټاپی په چیر ستر اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړي توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټه لري، بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټورې تمامېدای سي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون وای د ټاپی پروژې له پیل سره پاکستان حاضریږي چې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په سیمه کې د امنیت لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. کچیرې د ټاپی پروژې چارې پیل شي، افغان حکومت د ترانزیت حق ترلاسه کوي، امنیت ورسره ښه کیږي. فکر وکړئ، ځینې وخت اقتصادي فعالیتونه په امنیت تاثیر اچوي. د دې پروژې له پیل سره هیله پیدا کیږي چې پاکستان به سیمه ییزې همکارۍ ته زړه ښه کړي. د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د خپلو ګټو لپاره د هر څومره چې ژر کیږي په هغو سیمو کې امنیت خوندي کړي چې یاد پروژه پکې پلی کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي و چې د ټاپي پروژې د امنیت د تامین لپاره ځانګړي تدابیر نیولي، خو بلیدل شي چې امنیتي چارواکي په دې برخه کې څومره په خپلو ژمنو عمل کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې که د ولسمشر لومړی مرستیال نورو ولایتونو ته هم پوځي عملیات ونه غځوي، یوازې په فریاب کې بروان عملیات د قومي او سیمتي پریکړې په معنا وي. د کندوز، بغلان او هلمند یو شمېر استازي وایي په داسې حال کې چې جګړه په نورو ولایتونو کې هم په شدت سره روانه ده. عبدالرشید دوستم یوازې فریاب ولایت ته پام کړی. په عین حال کې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د ښاغلي دوستم مبارزه یوازې فریاب پورې محدوده نه ده، بلکې په نورو ولایتونو کې به هم د وسلوالو پر وړاندې عملیات وشي. لکابلا د ناجیه ساپای رپورټ اورو.
په فاریاب کې روان عملیات د 15000 امنیتي ځواکونو په وسیله په لوړ لګښت د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا رهبری کیږي، خو د کار د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو تون غبرګونونه راپارولې دي. په ولسی جرګې کې د خلکو یو شمیر استازي وایي سره لدې چې د هیواد نورې برخې هم د جګړې په اور کې سوځي، خو حکومت خپل ټول پام فاریاب ته کړی. په ولسی جرګې کې د خلکو استازي دلاور ایماق په دې اړه وایي
د جمهور رئیس لومړی مرستیال هماغه ډول چې اړ شو ترڅو جګړه د فاریاب نه پیل کړي، اوس باید جګړه له دې لوري له بدخشان او هغه غاړه په هرات کې پای ته ورسوي. نوموړی مجبور دی ځکه چې خلک هم نه پرېږدي. موږ د خلکو استازي په پارلمان کې له ښاغلي دوستم نه په دې اړه وضاحت غواړو. ښاغلی دوستم باید زموږ ولایتونو ته هم راشي او موږ سره همکاري وکړي.
سره له دې چې د فاریاب یو شمېر اوسیدونکي له دغو عملیاتو خوښي سرګندوي، خو یو شمېر نور بیا له دې عمله انتقادونه کوي. په ولسی جرګې کې د فاریاب یو شمېر استازي هم وایي چې د دې ډلې یوه برخه د امنیت د ټینګښت په پلمه د دې ولایت له اوسیدونکو پیسې اخلي او د خلکو په زورولو یې لاس پورې کړی. د فاریاب یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د پوځي عملیاتو سره سره اوس هم د وسلوالو مخالفانو حضور لیدل کیږي. د طارق په نوم د دې ولایت یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دولت وسلوالو مخالفانو په خپل یو شمېر سیمې پریښې دي، هیڅ ډول عملیات نه دي ترسره شوي. امنیتي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې هغه سیمې ونیسي چې وسلوال پکې ډیر حضور لري. اوس هم د شپاړو سکلیو کنټرول د وسلوالو طالبانو په واک کې دی. په اوري سیمه کې دا مهال 150,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د قیصار په یو شمېر برخو کې حتی حکومت کنټرول نه لري.
له بلې خوا د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې خغلی دوستم له وسلوالو د دې ولایت د تصفیه لپاره کلک هوډ لري او ډیر ژر به د عملیات نور سیمو ته هم وغځوي. خغلی فیضی هم دارنګ هغه راپورنه هم به بنسټه وبلل چې غنی په دې ولایت کې خلک زورول کیږي.
زه فکر کوم چې دا یو غیر منطقي خبره ده چې ویل کیږي هغه دواکونه چې سیمه تصفیه کوي دوی به د خلکو د زورولو سبب شوي وي. دا طبیعي خبره ده کله چې یو طرحه د تصفیه لپاره عملي کیږي له دې سره یو ځای یو شمېر مخالف ډلې هم په سیمه کې شته. جنرال صاحب دوستم یوازې د فاریاب په فکر کې نه دی، بلکې د ټول هیواد په فکر کې دی او هغه به نورو ولایتونو لکه هلمند، کندز او نورو سیمو ته به هم سفرونه ولري، هغه سیمه چې اوس د جګړې پور کې سوځي.
د فاریاب یو شمېر اوسیدونکي بیا د جنرال دوستم سفر ته نمایشي بڼه ورکوي. دوی وایي چې اوس هم د دې ولایت ډېرې برخې د وسلوالو په ولکه کې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي د هغه ولایت لپاره په سل ورځني کاري پلان کې د یو شمېر اساسي پروژو تر سره کول په پام کې نیولې دي. خوست والی د یوې خبري ناستې پر مهال د بیلابیلو رسنیو استازو او خبریالانو ته وویل د دې پروژې له بشپړېدو سره به یاد ولایت په اقتصادي او ټولنیز برخو کې د پام وړ پرمختګ وکړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د سه شنبه په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي د بیلابیلو رسنیو خبریالانو او استازو ته په یوه خبري ناسته کې ویل چې د حکومتي مسؤلینو، ولایتي شورا او مدني ټولنو سره په ګډه په خپل سل ورځني کاري پلان کې یو شمېر داسې اساسي پروژې په پام کې نیولي چې په بشپړېدو سره به خوست په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې د پام وړ پرمختیاوي ولري.
د خوست هوایي میدان پروژه یو بنسټیزه پروژه ده، ملي پروژه ده. د اجرات ما ولسمشر د هدایت سره سم دغه پروژې د کار د پیلېدو په خاطر هلې ځلې لرو. دوهم یې د صنعتي پارکونو مسله ده. اکثر خوست میشتي ملي تجاران په بهرنیو هیوادونو کې پانګه چونه کړې ده او هلته دوی مصروف دي. که دوی لپاره په خوست کې زمینه مساعده سي، زه باور لرم چې دوی به د بیروني هیوادونو پر ځای په خپل وطن کې پانګونه وکړي او د هغې نه وروسته وکولی سم چې مناسبه او د ضرورت وړ انرژي د خوست انتقال او تر څو دغه صنعتي پارکونه په عملي توګه په کار شروع وکوي.
خوست والی حکم خان حبیبي په دې خبري ناسته کې د انټرنیټي خدمتونو په برخه کې ستونزو ته اشاره وکړه. وی ویل چې
د الکترونیکي حکومتولۍ لپاره اړینه ده چې موږ په خوست کې د انټرنیټي شبکه ولرو، فایبر نوري ولرو. تاسفانه چې دغه لوی پروژې یو 22 کیلومتره لاین چې د لارې په اوږدو کې د پکتیا او خوست د لوی لارې په اوږدو کې نیمګړی پاتې ده، موږ په دې لټه کې یو چې دا پروژه د راتلونکي درې میاشتو په جریان کې تکمیل شي.
په خوست کې ډیری خلک شکایت کوي چې په تیرو لسو کلونو کې د جوړ شویو سړکونو زیانمنې برخې نه دي ترمیم شوي. خو په دې خبري ناسته کې خوست وادي د دې سړکونو رغول او د یو شمېر نویو کلیوالي سړکونو جوړول هم د خپل سر ورځني پلان یوه مهمه برخه وګڼله.
د سړکونو د ترمیم مسله ده. په ښار کې د بعضې کوچنیو غټو کوچنیو پروژو مسله ده. په ښار کې تقریبا د 34 کیلومتره کلیوالي دریمه درجه سړکونو رغول دي چې انشاءالله العزیز دا په راتلونکو دریو میاشتو کې تکمیلېږي. په راتلونکو پلانونو کې زموږ ټولې دولتي ودانۍ د براور سره سمې هغه ورغول شي.
یاد دیوی حکم خان حبیبي ونی ممیاشت پلاندې د خوست د نوي والی په توګه ټاکل شوی او دی وایي چې په دې موده کې د حکومتي ادارو له مسؤلینو، پوځي ارګانونو، مدني بنسټونو، شوراګانو او قومي مخورو سره یې کتنې کړي او د دې ولایت ضرورتونه یې تشخیص کړي دي. د ټینګار وکړ چې په خوست کې د قومي شخړو او دعوو د بنسټیز حل لپاره د یو اساسي میکانیزم پر جوړولو هم بوخت دی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سوجو
حجرا په یونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د مخالف ګوندونو غړو د صوبایي احتساب کمیشن په قانون کې د یو لړ بدلونونو راوړلو ضرورت په ډاګه کړل. دوی ویل د تحریک انصاف یو وزیر ضیاء الله افریدی چې په دې وروستیو کې د درغلیو په تور د یاد کمیشن لخوا نیول شوی دی د اسمبلی غونډې ته راوستل شي تر څو ورباندې لګېدلو تورونو ته په خپله ځواب ووایي. تفصیل له پیښور خالد خان راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د صوبایي احتساب کمیشن له اړخه د صوبایي حکومت یو وزیر ضیاء الله افریدی د اداري فساد په تورونو د نیولو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او د اسمبلی سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غونډې ته راوبلل شي چې په خپل د دغه گرفتاری په حق له خپل بیان وړاندې کړي. د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په دې محل وویل چې نه خو د احتساب کمیشن او نه د صوبې وزیرانه الله د زیولا افریدی د گرفتاره په حق لا د سره سلا کړی دا او نه په دا حق لا سو معلومات ورکړیو. خو بیا د پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد وویل چې د احتساب کمیشن قانون کې د اسمبلی سپیکر یا د وزیر اعلی نه د اجازت اخیستلو ضرورت نه وي. د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د احتساب کمیشن اداره د خپل سیاسي مخالفینو خلاف استعمالوي. دا قانون وطن پاٹے بخ بیدار خان اویل چیو خوا صوبائی حکومت او پا خصوصی توگا واکمن گن تحریک انصاف مشران دا اسمبلی پغڑو او وزیرانو تورونه لګوي او بیا د هغوی خلاف د څه ثبوتونو راوړلو نه ډډه کوي. دا تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان اویل چې د احتساب عمل ضروری دی خو کچری د اسمبلی غړو ته د دې په طریقې کار سه اعتراض وی نو هغوی دی په دغه قانون کې بدلون راولي. دا یادونه ده چې زیولا افریدی او د مادونیاتو د محکمې سیکرټری د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولې دي چې د هغه نږدې ملګرو او خپلوانو د قانونو او درنګونو پولیس اخیستلو کې بېقاعدګي کړې دي او په کار ده چې د هغوی هم احتساب وکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای سي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په صوبه کې د پلاستیکي تیلو یا ګوتو یا ګوتو پر جوړولو دغه پر خرڅلاو د بندي احکامات جاری کړی دي. حکومت ویلي دغه پریکړه د اوبو د نکاسۍ او د صفایي د عمومي تنظیم د خوالي لپاره کړی ده. خو د پیښور ښار سوداګر بیا وایي دغه بندي زمل کېدو په ترڅ کې ښایي یو د پام وړ شمېر خلک بیروزګار شي. له پیښوره زلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هاوس لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه وزیر اعلی په صوبه کې د پلاستیک په ګوتو جوړولو او خرص باندې د بندیز احکامات جاری کړی دي. اعلامیه زیاتوي چې دوه میاشتې کې به په مارکیټ او کارخانو کې موجودې د پلاستیک ګوتې ختمول شي او د هغې وروسته به پرې بشپړ بندیز وي. د وزیر اعلی هاوس په وینا د پلاستیک په ګوتو بندیز د اوبو د نکاسۍ د نظام ښه کولو او په ماحول باندې د ګوتو د بد اغیز د مخنیوي په غرض شوی دی. خو د پلاستیک د ګوتو د یوې کارخانې مالک امین ممن وایي چې دې بندیز سره به ډیر خلک بیروزګاره شي او باید چې حکومت د بندیز پر ځای د صفایي د نظام په ښه کولو باندې کار وکړي. خود پیښور یو اوسیدونکی صداقت الله د وزیر اعلی دې فیصلې ته په ښه نظر ګوري او وایي چې د پلاستیک د ګوتو ختمېدو سره به پیښور ښار صفا شي او ناروغو کې به هم کمی راشي.
زمانوم صداقت الله دی سټیشن لا هډر خسته کار دی د حکومت چکم د اقدام اوچت کو د دې لمخې په کار جوړ دی د اوچت کړي وي د تور شاپینګ بیگز نیر بیماری نه خوريږي مختلف قسمه کیمیکل نه غلط وشینو دا جوړیږي او دا مضر صحت دی. موږ غواړو چې په دې سیس باندې مکمل بینو لګي کارخانه باندې مو لګي دکاندار باندې مو لګي دا شیز نه چلیږي مارکیټ کې.
خو بیا یو دکاندار احسان الله وایي چې کله پلاستیک ګوتې ختم شي دکانداران به د ستوندو سره مخ شي.
دا غډیره سخت شو به خدا خو مونږ به غاټ له سټ مونږ سکی اچو. انسان اوس دکاندار سبزی والا یا هم نور دکانداران او سبزی والا ترې ګټل سبزی پس کې واچي ته خو به د سلاس کې نشي نو یو لوی ادوال د قمه خبر ته په شاپر کې اچي.
د وزیر الله هاوس د اعلامیه تر مخه وزیر الله پرویز خټک د پلاستیک په ګوتو د بندي سره سره پټوله صوبه کې د خوراک د غیر معیاري شزونو په ضد د اپریشن پیلولو هدایات هم جاری کړی دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د چارسدی ضلع د شبقدر طالب ګل چې په پردي خرګاډي مزدوري کوي، دوه بچي یې مازوران دي او میرمن یې هم په دې وروستیو کې ناروغه شوې ده. دی وایي د دوه کچک کوټو په کور کې اوسیږي او ښه خواړه یوازې په لوی اختر کې نصیب کیږي. د سیمې د صوبایي سملای غړي ژمنه کړې چې له طالب ګل سره به د هغه د بچیانو او میرمنې د درملنې په چارو کې مرسته کوي. د مشال ریډیو د خبریال شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د شوقدر طالب ګل چې یو زوی او یو لوري د بیماری له وجې مازوران شوی دی، وای په خپل د یو بل چا لړه خور کړی شوی د خر رېړه یا خرګاډي په نیمای مزدورې ګرځوي.
دا یو لکم د ګردو بیمار دی، یو مازوره شو راته دا د سیملا کې سوري شانتي او راغین رسول جوړ شو. خو زه وای مخکې خبره کټونه مټونه دا خبره دی بونل خلکوله د دې بچو د لاس هغه ته د غم نټي وی ولګې د ټي وی نورست بیا غي د رسولې مسله و د تاریخ کې کاړي وو. نو کور ولم راته د څه کاندما پراته وو.
طالب ګل اول د پاکستان پر ریلوی محکمه کې نوکری کوله، ولې د کور د بیماری له وجې هغه نوکری پرېخه او بیا یې مزدوریانې شروع کړې دي.
بس مخکې را سره اډه ونو اډه کې ومې کار کونه او غاډم رانه بل چونی ول نو اوس ما هم لکه 200 شکل 300 شکل په دې د ما گزاره نکېږي. د بچو د ما په داروم نکېږي.
د طالب ګل پنځل ورګانه او دوه زامن دی وای چې لونه هم پر دې خدمتونه کوي.
تا کوم جن کې چې وی هغه اتمه پوری سبق ویل او اتم نه بس سبق نه مې وستې دي، بس اوس د یو بل خدمتونه کوي. نو اوس پر یو اسلام آباد کې و چې یو لکه 100 روپۍ کې مې چاره ور کړې و. بس د دې پیښور خلکو ما سره سمالیم دات کړو نو بیا ماته دا یو ماشوم مال راکې چې دا د ما خدمت پکې نو اوس مې کور ته راوستل لکه ویس سره په ظلم زیاتې کولو. بس غزینه مې راوستل
د دوه کوټو په کچا کور کې ژوند کوي، وای چې خه خوراک په کال کې یو وار کوي او هغه هم د لوی اختر په ورځ.
یو وختر او بل اختر د ما بچی غوخه اینی د غوخه وس مم نشته هر سی غوختل ولې نه غوختل دی خلکو ته جګوري کړیږي. نو بس هغه دا سوال کوي چې یاره بس مونږ لري خدای مرګ راوړي.
طالب وویل که دومره مالی مرسته ورسره وشي چې یو خرګاډي پر ځان ته واخلي نو هغه پر مزدوري کولای شي.
کور می سلور مرلی کچاري ختم دي، دیوالونه می والونه ارسه ختم دي، باران کې دي سره اساسي د کسینګ چې بهر غیر اساسي نه می وړو ته پکی نشته نو ته کټشته نسشته پس مکه باندې لکه په بوجو باندې ملاستي.
او د طالب ګل خبره مې د یاد سیمینه ټاکلې شوې د صوبایي سیملې د غړي عارف احمدزی سره شریک کړنو هغه وویل چې د خځې او د بچو د علاج کاغذونه دی واخلي او هغه له دی ورشي نو هغه به کوشش کوي چې ګنې کوم رقم مرسته ورسره وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.